موضوع دوام کوي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان لپاره او د غراس کور کلی دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بنن په کم ډیویر کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبري وکړي. د افغانستان حکومت له دغې ستراتیژۍ څه تمه لري؟ په دې اړه مو د ولسمشر له مرستیال ویان سره مرکه کړي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړتو مهمو خبرونو سره لیکونه په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده او وایي چې امریکا پر افغانانو باور لري او تر څنګ به امپاتي شي. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا د سیلانیانو په مشهور لاس رامبلاس سیمه کې پرون لږ تر لږه 14 کسان هغه مهال ووژل شول او لا اتیا او زیات ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویان وروست. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي د هیواد د یوه لوړ مقام په توګه د هغه ولتیا تر پوښتنې لاندې راوسته ده. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. افغانان سبا چې د اسد د میاشتې 28مه نیټه ده د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 90مه کلیزه لمانځي. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې په کابل کې د امریکا د شارز دافیر هوګو لارنس له خولې ویل شوي چې امریکا پر افغانانو باور لري او تر څنګ به پاتې شي. خبر پاڼه وړاندې وایي سره له دې چې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، خو د افغانستان د پرمختګونو یادول هم ډیر اهمیت لري. لارنس همدارنګه زیاته کړې چې د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان د ټولو قومونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل تاریخ او بډای فرهنګ تازه وساتي، او تمه کیږي چې د افغانستان د نامتو سندرغاړي آریانا سعید به سبا په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 90مې کلیزې په مناسبت په یو کنسرت کې سندرې ووایي. آریانا سعید پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښونو سربیره په دې لوی کنسرت کې ګډون کوي.
تعدیدا است بوده مخصوصا از طریق سوشل میدیا.
گواخونه په ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو له لارې واوښته. له تهدید ډک پیغامونه ډیر زیات راځي، خو زه هڅه کوم چې مثبتو او لویو مسلو ته ډیره پاملرنه وکړم. د کابل د ولایت شورا د غړي عطا الله فیضانی په شمول ځینو ملایانو د آریانا سعید د کنسرت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم پر دې افغانستان درغاړي د ځینو کسانو لخوا د دې د جامو د بڼې او یا سندرو له کبله انتقادونه شوي دي. نوموړي په دې وروستیو کې په پاریس کې په یو کنسرت کې په زیل رنګه لباس کې څرګنده شو چې تر ډیره پورې په ټولنیزو رسنیو کې د دې د مینهوالو او منتقدانو ترمنځ د ناندرو موضوع وګرځېده. د بلخ د والی ویان وایي د عطا محمد نور زوی د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومن د غوږ یوه څنډنه ده پرې کړې. احمد منیر فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا د باور وړ نه ده او له حقیقت څخه لرې ده. ښاغلي مومن کیدای شي د سرتیرو لخوا د نیول کېدو پر مهال په کشمکش کې ژوبل شوی اوسي، خو خپله د بلخ د ولایتي شورا د غړي له خوشي کېدو وروسته پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل. د بلخ د والي د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د ده د چپ غوږ یوه څنډه پرې کړې ده. نوموړی وایي چې خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې وهلی ډبولی هم دی. ښاغلي مومند له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د له ده سره د شوي زور زیاتي په اړه د جدي څېړنه وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا د سیلانیانو په مشهور راس رامبلاس سیمه کې پرون لږ تر لږه 14 کسان هغه مهال ووژل شول او لا اتیا او زیات ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویان وروست. له دې پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې څلور مشکوک تروریستان په ډزو ووژل چې غوښتل یې د دې ښار په جنوب کامبریلس ساحلي ښارګوټي کې یوه بله حمله ترسره کړي. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا په حمله کې وژل شوي او ټپیان د لږ تر لږه 13 هېوادونو اتباع دي. اکثره اروپایان دي. د دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. له دغې موټری حملې وروسته پولیسو دوه تنه یو هسپانوی او یو مراکشی ونیول، خو زیاته کړه چې د موټر چلوونکی تښتېدلی او تر اوسه نه دی نیول شوی. پولیسو دغه راز وویل چې دغه حمله له یوې بلې د ورځې په پیل کې په الکانر کې په یوه کور کې له چاودنې سره تړلی چې یو تن پکې وژل شوی او یو بل ټپي شوی و. وژل شوي او ټپي شوي چاودیدونکي مواد جوړول. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وویل ترورستان به هیڅکله هم هغه متحد خلک چې له ازادۍ سره مینه لري نه له وحشت او بربریت سره مات نه کړي. تیر کال په اروپا کې سخت دریځو برید کوونکو په څو حملو کې له موټرو کار اخیستی و چې په نیس، برلین، لندن او سټاکهولم کې لسلو زیات کسان پکې ووژل شول. په هسپانیا کې پرونۍ حمله د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو وغندل او له هسپانیا سره یې خپل یووالی څرګند کړ. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي، د هیواد د یوه لوړ مقام په توګه د هغه وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. سناتور باب کرکر د پنجشنبې په ورځ وویل تر هغو چې ترامپ په ځان کې اساسي بدلونونه راولي، د دې خطر شته چې هغه هیواد له لویو خطرونو سره مخامخ کړي. کرکر دغه څرګندونې په یوه ویډیو کې چې د نوګا په نوم انټرنیټ پاڼه کې خپره شوې وروسته له هغې کړي چې ترامپ په بارسلونا کې له حملې وروسته چې د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، سمدستي هغه وغندله، هغه د نجات پالنې پیښه وبلله او ویویل چې په بېرحمانه توګه د سخت دریځو اسلام پالو وژل د دغسې حملو د مخنیوي تر ټولو غوره لاره ده. جمهوري غوښتونکي سناتور کارکر وویل ځینو اساسي بدلونونو ته اړتیا ده. ولسمشر تر اوسه نه خپل ثابتوالی ښودلی او نه هم هغه وړتیا چې په اغېزمن او بریالي توګه د کارونو ترسره کولو لپاره هغه ورته اړتیا لري. کارکر زیاته کړه موږ له دې پرته چې څوک جمهوري غوښتونکي او څوک ډیموکراتان دي له هغه غواړو چې بریالی وي، زموږ هیواد له هغه غواړي چې کامیاب وي. د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بندو خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسوه. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي پرون په ټویټر کې ولیکل چې نهه اویا کلن پلار یې د خوړو نه خوړلو اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسوه چې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د هغه له کوره به امنیتي مامورین لرې کوي. ښاغلي کروبي د چهارشنبې د ورځې له سهاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې د کورني حبس پر ځای دې محاکمه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی دا ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د راپورونو په برخه کې اورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به نن په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د چارو کارپوهان دا غونډه ډېره مهمه بولي.
کمپ ډیوید ته هغه وخت امریکا ولسمشر او مشرتابه ځي چې ډېر په جدي موضوعاتو باندې بحث وکړي. بڼې داسې ښکاري چې دا یوه اضطراري غونډه ده.
په نوې ستراتیژۍ کې د دې خبره هم کیږي چې ښایي د افغانستان د جګړې ډېره برخه خصوصي امنیتي کمپنیو ته وسپارل شي. د افغانستان حکومت دې مسلې ته اندېښنه لري.
هغه اندېښنې چې ګواکې خصوصي ځواکونه بلته راشي او یا هم د امریکا دولت ځواکونه راشي، جګړه به جګړه کې خپل هیڅ رول نه لري. یعنې په دې باندې روزو سرحده کړې د دې ماموریت دی.
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند ادعا کوي چې د نیول کېدو په مهال د بلخ والي د هغه زوی او ساتونکو وهلی دی. سبا د اسد اتویشتمې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویومې کلیزې لپاره د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې یو لړ ترتیبات نیول شوي دي. په کابل کې
بیرغ واخلئ، راځئ د ازادي ورځ، راځئ بیرغ واخلئ، بیرغ د ازادي ورځ، بیرغ واخلئ.
او د ماشومانو او کور کلي دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. تمه کیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به نن په کمپ ډیوید کې د خپلو امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس وایي د کمپ ډیوید غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته یو لوی ګام وي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
دا افغانستان او جنوبی اسیا په اړه په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالد ټرمپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پینس په د ملي امنیت له سلاحکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبی اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلام مشورې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کم ډیویډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته ګام وي. نوموړي د پریکړې وړاندوینه ونه کړه، خو د دوشنبې د ورځې هغه خبرې تکرار کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه په ډېر نږدې راتلونکي کې کېدونکې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي وو چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. په امریکا کې میشت افغان سیاسي کارپوه عمر سمد وایي که امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي نو دا کار به یوازې د وسلوالو په ګټه وي. ښاغلی سمد وایي تمه همدا ده چې د امریکا چارواکي به دا ستره ستراتیژیکه تېروتنه ونه کړي چې یو ناڅاپه پرته له مقدمې او د یو پراخ لیدلوري له موجودیت بغیر دی د وتلو پریکړه وکړي. دا به پرته له ترهګرو هغو چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ غوښتونکي دي نور د هیچا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدم د کم ډیویډ نننۍ غونډه ډېره مهمه بولي. ښاغلی همدم ازادۍ راډیو ته وویل
دغه نننۍ غونډه چې په کم ډیویډ کې ده دا د دغې نوم نه معلومیږي. کم ډیویډ ته هغه وخت امریکا ولسمشر او مشرتابه ځي چې ډېر په جدي موضوعاتو باندې بحث وکړي. دغه موضوع سره له ده چې دوی اعلان کړی نه ده، خو د بڼې داسې ښکاري چې دا یوه اضطراري غونډه ده، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ مرستیال هم د لاتین امریکا څخه خپل سفر مخکې دینه چې تکمیل کړي دغه غونډې ته حاضریږي، او دلته د ولسمشر په ګډون نور امنیتي مشاورین او وزیران هم ګډون کوي تر څو نه یوازې د افغانستان په اړه باندې بلکې د افغانستان د جنوبي آسیا یا افغانستان پاکستان او هندستان په وړاندې دوی خپل هغه اوږدمهال ستراتیژیانې باندې تصمیم ونی.
بلخوا د افغانستان د ولسمشر مانی پرون ویل تمه لري چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د ترهګرۍ سالي هدف ګرځول هم شامل وي. د محل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 8400 سرتیری لري.
وامر دلته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په کم ډیویډ کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبري وکړي. افغان حکومت خوشبین دی چې دغه ستراتیژي یوازې پر افغانستان متمرکزه نه ده، ځکه نو په دې ډول به د زیاتو او سیاسي لانجو مخه ونیسي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ورپېښې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب آزاد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې. د افغانستان حکومت تمه څه ده چې په دې ستراتیژۍ کې به کوم مسایل او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي وي؟
متحده ایالاتونو خپله جنگی ستراتیژي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره جوړوي. دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی، ځکه افغانستان تل د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو له خوا د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو دغه ستراتیژي به وکولی شي چې هغه ستونزې چې موږ په نورو هیوادونو کې لرو یا نور هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، همدارنګه ترهګرو پناه ځایونه هلته دي، هلته فعالیتونه لري، د دوه په مخنیوي کې به ډېر ستراتیژي داسي نه ده. ستراتیژي د دې ستراتیژي په جوړولو کې د افغانستان حکومت لومړی شرط دا و چې دا ستراتیژي به امریکایانو نوي ځواکونه په افغانستان کې دغه ماموریت نه وي، هغه زور ماموریت به چې د دوه اړخي به امنیتي قانون له مخې سوال یعنی افغان امنیتي ځواکونه به د ایروزي او د تبا مشوره ورکوونکي حضور لوبوي. د افغانستان څلور کلن پوځي یا نظامي هغه پلان چې افغان حکومت خپل په لومړي ځل باندې تیر شو، ورسره د افغان حکومت په لومړي ځل باندې څلور کلن پلان جو کړل دی. دا پلان په تاسو باندې د ستراتیژي څنګه باید د سر سمون ولري، ځکه چې د افغانستان دغه پلان موږ بینی میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو څخه یا د ترامپ ادارې ته ورکړی چې په دې باندې د متحده ایالاتونو سنا او کانګرس هم بحث وروسو او هرکلی وسو. جنرال نیکولسن ته ترامپ ادارې یا ترامپ خپل تیر صلاحیت ورکړی، د دې وړاندې به نیکولسن د هر کار لپاره د سپینې ماڼۍ سره او یا هم د پینټاګون سره مشورې کولې. اما اوس د ډیر وخت لرلو سره دای کولای شي چې پر وخت باندې همدل خپل فیصله وکړي.
از سه په دې ورځ کې خصوصي قراردادیان ته د افغانستان په جنگي ماموریت کې د زیات رول ورکولو خبرې کیږي. که خصوصي قراردادیان ته د جګړې مسؤلیت اوس پرل سي، افغان حکومت به څه اقدام کوي؟
نوې امریکایي فوجان د افغانستان ته نوې ماموریت نه ده، یعنی د 2013 هغه د ارخیز امریکایي تړون له مخې دا هغه ټول ماموریت دی. ټول ماموریت مخې په متحد ځواکونه افغان نظامي ځواکونه روزي او د مشورو ورکولو رول بلري، یعنی د جګړې په ډګر کې عملا ماموریت نه لري او نه هم د افغانستان جګړې مدیریت رهبریت دی په لاس کې. د 2013 په دې سره افغان جګړې مدیریت او رهبریت د افغان ځواکونو په لاس کې دی او دا به همدغه شی وي. د دې رول په یوازې مشوره ورکوونکي او د روزونکي رول وي. هغه اندېښنې چې دي چې ګواکې خصوصي ځواکونه بلته راشي او یا هم د امریکا دولت ځواکونه راشي، جګړه به جګړه کې خپل هیڅ رول نه لري، یعنی په عملي ډول د جګړې په ډګر کې د رول نه لري. یوازې روزو سرحده پورې د دې ماموریت دی. افغان دولت د امریکایي دولت سره خبرې کړي او امریکایي دولت ډېر شرایط او د قراردادونو پر مسله چې افغان د دې سر لري نه یوازې ځواک چې امنیتي تړون، بلکې د کرونا کې نور تړون چې افغان حکومت ناقص سره لري، همدارنګه د امریکایي ځواکونو سره لري یا د امریکا د دولت سره لري. د دې کرونا کې به امریکا دولت افغان دولت ته د امریکایي دولت په چوکاټ کې مشتبه وجهه لري.
د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزادو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي جوړیدونکو ستراتیژي په اړه نظر څرګندو، دا چې کوم مسایل د افغانستان د دولت لپاره مهم دي چې په دغه ستراتیژي کې ځای شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بلخ د ولایت شورا غړی محمد آصف مومن له حکومت نه د عدالت د تامین غوښتنه کوي. نوموړي پرون په کابل کې په ټپي حالت کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بلخ د والي عطا محمد نور د پلویانو لخوا وهل دبول شوی دی. په خپل د بلخ والي او زوی هم نوموړی وهلی دی، خو د بلخ د والي ویان تر دې دمخه د نوموړي دا ادعا رد کړې وه. په عین حال کې بلخ ته د دغې قضیې د څېړنې په هدف د ولسمشر لخوا د استول شوي پلاوي یو غړی وایي چې په دې تړاو څېړنې لا هم روانې دي. نور خالد اجمل تورمان په راپور کې.
د بلخ د ولایتي شورا وکیل آصف مومن چې د پنځشنبې په ورځ په ټپي حالت کې کابل ته انتقال شوی، له حکومته د قضیې په تړاو د جدي څېړنو او د پایلو د ژر اعلان غوښتنه وکړه. ښاغلی مومن کابل ته په رسیدو سره سم یوې خبري غونډې ته څرګندونې وکړې او ادعا یې وکړه چې د بلخ د والي عطا محمد نور د پلویان لخوا وهل شوی دی. دی وایي موږ له حکومت غوښتنه کوو لکه څنګه مو چې پلاوی وټاکه څه چې حق دی خلکو ته ووایي، خو که عمل یې ونه کړ زموږ خلک مونږ سره ولاړ دي، زموږ مدني حرکتونه به پیل شي. آصف مومن وایي که مجرم هم وي د بلخ والي د سزا ورکولو صلاحیت نه لري. د بلخ د ولایتي شورا دغه غړی وایي له ډار نه، بلکې د درملنې لپاره کابل ته راغلی او یوه اونۍ وروسته به بیرته مزار شریف ته ستون شي. آصف مومن چې د بلخ د والي عطا محمد نور له سرسخته منتقدانو ګڼل کیږي، یوه نوی مخکې ادعا کړې و چې د بلخ د والي په وړاندې د اسنادو د وړاندې کولو لپاره لوی څارنوالي ته ورغلی و. نوموړی د بلخ والي عطا محمد نور او ښاغلی نور بیا آصف مومن په اداري فساد تورن ګڼي. د بلخ د ولایتي شورا وکیل آصف مومن د سه شنبې په ورځ په الوتکه کې له کابله د مزار شریف په لور سفر درلود چې د راپورونو له مخې د بلخ له هوایي ډګره د والي عطا محمد نور د کسان لخوا بیول شوی او وهل شوی دی، خو د بلخ د والي ویان تر دې د مخه د نوموړي دا ادعا رد کړې وه. بلخ ته د یادونې قضیې په تړاو د ولسمشر د ځانګړي استازي الماس زاهد په مشرۍ یو پلاوی هم رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او بلخ ته د استول شوي پلاوي غړی جنرال جمیل کوهستاني وایي چې د یادې قضیې په تړاو څېړنې روانې دي. دی وایي څېړنې روانې دي، موضوع تر ارزونې لاندې ده، کله چې نتیجې ته ورسېدو بیا کېدای شي چې مطرح کړو. خو دا چې آصف مومند څنګه کابل ته را انتقال شوی په دې اړه ښاغلي کوهستاني څه ونه ویل. د یادونې ده چې د بلخ د ولایتي شورا د وکیل آصف مومند او د بلخ د والي عطا محمد نور ترمنځ د رامنځته شوې لانجې او په یو بل د تورونو موضوع به د څېړنو په بشپړېدلو سره روښانه شي.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
ازادي رادیو د سهار لو بجو د مخام تر و بجو او د لشه د سهار ته بجې او شل د خېدی او سم سلیم احمد صالح ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپنو ته کتنه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنې کې په افغانستان کې د اصلاحاتو پر پروسه د کابل لپاره د امریکا د پخوانی سفیر لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د ولسمشر غنی حکومت غواړي د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي خو په دې برخه کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په افغانستان کې ډیر شیان خراب په فساد ککړ ځورونکي او خطرناک دي. هر څوک چې دغه هیواد ته ځي چندان له مثبتو لیدلوریو او تجربو سره نه راستنیږي. د امریکا پخوانی سفیر رونالد ای نیومن په لیکنه کې زیاتوي په افغانستان کې تر لسو کلونو ډیره موده سفر کړی او هلته یې کار هم کړی دی. په لیکنه کې راغلي د اوباما ادارې څو کاله د جګړې د بایللو د مخنیوي لپاره په سختۍ په افغانستان کې ځینې منابع اختصاص کړي خو د ترامپ ادارې نه ستراتیژي بدله کړه او نه یې دا درک کړه چې ولې لا هم په دغه هیواد کې کومه بریا نه لري. د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن لیکي چې تیره میاشت افغانستان د سفر په لړ کې دریو شیانو د پام ځان ته جلب کړ: د پوځ په رهبرۍ کې اصلاحاتو، د ملکی خدماتو بهتر کېدلو او د اداري فساد پر ضد هڅو. خو ښاغلی نیومن لیکي چې د بدلون او اصلاحاتو د یو پروسه هم بشپړه شوې نه ده، ځکه نو دا پروسه شایي له لاسه ووځي یا هم شاته ولاړ شي. په لیکنه کې راغلي د پخوا په نسبت یو توپیر دا دی چې د اداري فساد پر ضد اوسنۍ هڅې د افغانانو په نوښت پیل شوې دي. دا د امریکا او ناتو د ملاتړ لپاره مهمه ده چې دغه هڅې شفافې او ثابتې وي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په خپل ویبسایټ کې د کاپیسا ولایت پر روغتیایي مرکزونو او د هغو پر کارکوونکو د وسلولو د حملو پر زیاتېدونکي خطر مفصله لیکنه خپره کړې ده. انسټیټیوټ وایي دا اندېښنه په هغه مناظره کې مطرح شوه چې د دوی لخوا تنظیم شوې وه او یو سلو شلو کسانو پکې برخه اخیستې وه. په کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو کې د بشري حقونو فعال عبدالمطالب حمید ویلي سخت دریځ ډلې، افغان سرتیري او بهرني ځواکونه ټول په وروستیو کلونو کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې لاس لري. په لیکنه کې په کاپیسا کې صحي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو ته له ورپېښو خطرونو هاخوا په نورو سیمو کې هم ځینو پېښو ته کتنه شوې ده. آی ډبلیو پی آر د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا په کندوز کې پر یوه روغتون بمباري ته اشاره شوې چې تر څلوېښتو ډېر روغتیایي کارکوونکي او ناروغان په نتیجه کې وژل شوي وه. په لیکنه کې ویل شوي د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلو وسلوالو د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون حمله وکړه چې تر دیرشو ډیر صحي کارکوونکي او ناروغان یې ووژل. ازادي راډیو اوري د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي افغانستان د اوبو د بندونو د ښه مدیریت او په دې برخه کې نړیوالو معیارونو ته د پاملرنې له امله توانېدلی چې د اوبو د لویو بندونو د نړیوال کمیسیون غړی شي. د دې وزارت د عامو اړیکو مسؤول وایي افغانستان به په دغه کمیسیون کې د غړیتوب له مخې د اوبو د بندونو د ساتلو ظرفیت لوړ او حکومت به له دې وروسته د اوبو د بندونو جدي مدیریت وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي افغانستان به د اوبو د بندونو د نړیوال کمیسیون په غړیتوب سره د اوبو د مدیریت په هدف د بندونو د جوړولو نوې لارې چارې خپلې کړي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل آصف غوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو د لوی بندونو په نړیوال کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب د اوبو په ښه مدیریت کولو کې د دغه هیواد د لاسته راوړنو یوه بیلګه ده.
افغانستان وقتی گذشته که میشن برآورده میتونه با اطلاع
افغانستان چه دغدغه کمیسیون غری توپ ترلاسه کرد که ولشی چه دبندونو دجورولو پبرخه که لناویو او آغیزمنو کلنلارو او اطلاعاتو سر بلاتشی او همداشان هغه علمی ظرفیتونه چه په هیواد کشتا او دوبو دخم مدیریت لپاره منظم پروگرامونه لری لنړیوالو سره به شریک کړي.
دوبو د لوی بندونو نړیوال کمیسیون په دې وروستیو کې اعلان کړ چې افغانستان په وروستیو دوو کلونو کې د اوبو د منظمو بندونو د جوړولو او د اوبو د ښه مدیریت له امله توانیدلی چې د دغه کمیسیون غړی شي. دغه کمیسیون چې مرکز یې په پاریس کې دی په 1928 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي د اوبو د لویو بندونو په جوړولو کې ایمنی مسایلو د بندونو اقتصادي اړخونو او د چاپیریال ساتنې د منفي اغیزو ارزونو ته پام کول د دغه نړیوال کمیسیون هدفونه دي. دغه نړیوال کمیسیون د خپلو کلنیو غونډو مجموعه او کانګره په هرو دریو کلونو کې یو ځل جوړوي چې هدف یې د نظرونو تبادله او د بندونو د جوړولو په صنعت کې د یاد کمیسیون د غړو او نورو هیوادونو لاسته راوړنې دي. د یادونې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د اوبو د بندونو د جوړولو چارې جدي کړي دي. د سلما او کجکي له بندونو څخه ګټه اخیستنه او د ځینو بندونو جوړولو او بیا رغونه په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو ښې بیلګې دي. خو د دغو بندونو جوړول له یو لړ حساسیتونو سره مخ شوي دي، لکه د ایران ولسمشر چې څه موده وړاندې وویل د افغانستان د اوبو د بندونو د جوړولو پر وړاندې به بې تفاوته پاتې نه شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي افغانستان باید په دغه کمیسیون کې له غړیتوب څخه ډېره ګټه پورته کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ازرخش حافظي وایي
دا چې افغانستان د دغه کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړ دا ډېر مهم دی، ځکه موږ ډېرې ستونزې لرو. حال دا چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د اوبو سیاست پرمختللی دی. هغه اوبه چې له افغانستان څخه تیریږي او له افغانستان څخه سرچینه اخلي دقیقه حقابه یې ټاکل شوې نه ده. خپلې ګټې مو هم نه دي تعریف کړي او د ځان لپاره مو د خپلو اوبو اندازه هم نه ده معلومه کړې.
ښاغلی حافظي وایي افغانستان په دغه کمیسیون کې د غړیتوب له امله کولی شي چې د بندونو د جوړولو دوامدار سیاست او پراختیا او د اوبو د ښه مدیریت چارې زده او له ګاونډیو سره د حقابې مسایل په ښه توګه مدیریت کړي. بلخوا د ولسي جرګې یو غړی امان الله پیمان وایي د دې وخت رسیدلی چې د اوبو په برخه کې د ځینو هیوادونو د لاسوهنو مخه ونیول شي او د حقابې مسایل حل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري. د غړکۍ هومره وړه کمره جوړه شو چې په وسیله یې په ټولنیزو رسنیو کې په مستقیم ډول ویډیو او فلم خپرولی شي. طبعا د ډیرو الکترونیکي وسایلو په شان انټرنیټ هم اړتیا لري. د دې نوې جوړه شوې وسیلې نورې ځانګړتیاوې عصمت انصاروان وړاندې کوي.
د الکترونیکی وسایلو د تولید کمپنی ایبیکویټی لیبس یو کوچنی کمره جوړه کړې چې د غاړکۍ په شان ده او ورڅخه په یوټیوب کې په مستقیم یا ژوندۍ بڼه ویډیو خپرېدای شي. که څه هم اکثره موبایل ټلیفونونه کمرې لري چې ورباندې فلم واخیستل شي، خو د دې نوې کمرې ځانګړتیا دا ده چې د یوې کوچنۍ غاړکۍ په شان یې په غاړه کې اچولی او په اسانه ورڅخه کار اخیستلی شو. ایبیکویټی لیبس کمپنی وایي دا کمره چې فرنټ رون میږي له ټویټر، فیسبوک او یوټیوب سره وصلی شي او په مستقیم ډول ستاسو فلمونه له نورو خلکو سره شریکوي. دا کمره 8.5 میلیمتره لوړوالی او 8.3 میلیمتره پلنوالی لري. وزن یې یوازې 55 ګرامه دی. د دې ګجټ په مخکینۍ برخه کې 2.8 میگا پکسلي کمرې شته. شاته هم د 1.69 انچ سکرین یا شیشه د پاسه 15 پکسلی کمره موجوده ده. د دې کمرې بیټرۍ د 2 ساعتو فلم اخیستلو او یا د نږدې 1 ساعت ژوندۍ خپرونې لپاره کافی ده. د کمرې بیټرۍ د USB په وسیله چارجیږي او له همدې لارې د کمرې له 2.5 گیگابایټي حافظې عکسونه او فلمونه ډاونلودوي. د بلوتوت په وسیله هم معلومات ورڅخه لېږدولی شو.
تاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
لوی خبر را چې د نړیوالې امنیتی فنون باندې دا چارې کیږي دا دا معنی ورکړي چې موږ ټول افغانان دا چارې نه چې د ټول افغانستان د دوی فنون کې هم وکی بیا هم کم دی پدې چې دا غتلان دي چې موږ یو
دا موږ د پاره دی ویاړ خبره ده او دا د موږ د پرسونل د موږ د پاره د قوا د افغانستان د ملي مسلح قوا د پاره یو د افتخار خبره ده او دې باندې موږ مورال جګیږي او زموږ د پاره افتخار خبره ده
نن خوشبختانه چې د جامعه مدني لخوا د چارایی د نیروهای امنیتی پونو مسامه شوی ده زیاتره چارایان د کابل او دولتونو د مړي پونو مسامه شوی ده اونن ډېر د خوشبختی زایده چې د نیروهای امنیتی او د ځوانانو پونو مسامه شوی ده
د څوتونو نظرونه مو واوریدل چې په کابل کې د څلورمې امنیتی حوزې اړوند لبیجر د څلور لاري په نوم یې نظر څرګندو دغه د لبیجر څلور لارې په نوم اوبخې څلور لاره په نوم د وسلوال پوز د اتلولیو د ستاینې په موخه د وسلوال پوز د څلور لارې په نوم پرون ونومول شوه د خبرونه په دوهم نیمه کې وړاندې د ماشومانو او د کور کلی دوه ځانګړي پروګرامونه در خبرو خو د افغانستان د اسد د 28مې د افغانستان د خپلواکۍ د تنویو مې کلیزې په مناسبت یو تفصیلي راپور هم لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې په کابل کې د امریکا د شارز ظافر هوګو لارنس له خولې ویل شوی چې امریکا پر افغانانو باور لري او تر څنګ به امپاتي شي تمه کېږي چې د افغانستان نامتو سندرغاړی آریانا سعید به سبا په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 98مې کلیزې په مناسبت په یوه کنسرت کې سندرې ووایي آریانا سعید پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښونو سربیره په دې لوی کنسرت کې ګډون کوي د بلخ د والي ویاند د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند هغه ادعا رد کړ چې ویلي و د بلخ د بلخ د والی زوی د هغه د غوګي وڅنده پرې کړې ده د هسپانیا چارواکي وای د بارسلونا د سیلانیانو په مشهور لاس رامبلاس سیمه کې پرون لږ تر لږه دیار لس کسان هغه مهال ووژل شول او لاتیا او زیات ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویان وروست د پېښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل څلور مشکوک تروریستان په ډزو ووژل چې غوښتل د دې ښار په جنوب یوه بله ساحلي برخه کې بله حمله ترسره کړي د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي د هیواد یو لوړ مقام په توګه د هغه وړتیا تر پوښتنې لاندې راوسته ده او د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظربند و خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسوه ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو اوریدل شي په همدې چپو د مخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهيره وي مخې له دې چې ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ورسیږي لکه څنګه چې مو مخکې هم ویل سبا د اسدیه د زمری اسد میاشتې 28مې نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د 98مې کلیزې سره برابر ده سکال د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې لپاره د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې یو لړ ترتیبات نیول شوی دی افغان څېړونکي او تاریخ پوهان وایي د اسد 28مې د افغانستان د ازادي ورځې یو ستره تاریخي او له ویاړه ډکه ورځ چې د هیواد د خلکو د مبارزو او سرښندنو په نتیجه کې حاصله شوې ده دوی ټینګار کوي چې د هیواد د خپلواکۍ ورځ ارزښت دی تل تازه وساتل شي افغان حکومت هم وایي دغه ورځ په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کېږي د دې ورځې لپاره په پلازمینې کابل کې هم ترتیبات نیول شوي دي د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی
بیرغ واخلی راځه ازادي ورځ راځه بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ
دا د هغو زلمیانو غږونه دي چې د کابل ښار په یوه واټ کې د افغانستان درې رنګه بیرغونه په لاس کې خوروي او خرڅوي. کابل ښاریان چې تر ډیره د بم چاودنو او ځانوژونکو بریدونو شاهدان دي، نن د هیواد د ازادۍ د جشن د لمانځلو لپاره دغه بیرغونه اخلي او په موټرو یې لګوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی نبی الله وایي:
نبی الله یم، راولم چې دغه اسلام بیرغونه ول د لخوند راکړي او جذبه یو مینه دی وطن را سره او مجزیم په دغه موټر باندې ولګوم چې دغه خلک یو ګوري چې موږ هم د استقلال ورځ لرو.
په افغانستان کې له نامنیو او جنګونو سره سره د اسد د میاشتې 28مه د دې هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ د افغانانو په زړونو کې ژوندی ده او درناوی کیږي. له نن نه 9 کاله مخکې شاه امان الله د دې هیواد خپلواکي په رسمي توګه د وخت له برطانوي حکومت څخه ترلاسه او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ځینې افغان څېړونکي وایي دغه ورځ د دوی د نیکونو د مبارزو او سرښندنو نتیجه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او تاریخ پوه عبدالحمید مبارز له برطانوي حکومت څخه د دغې ورځې د بیرته اخیستلو په اړه وایي:
افغانستان ای استقلال خود در پایان یک جنگ به دست میاره و دیگه ای که در اون موقع
افغانستان دغه خپلواکی د یو جنگ په نتیجه کې ترلاسه کوي. افغانان دغه بریالیتوب په داسې حالاتو کې ترلاسه کوي چې د انګلیس په امپراتورۍ کې لمر نه پرېوته او افغانستان د یو وړوکي هیواد په توګه وتوانید چې خپلواکي ترلاسه کړي.
ښاغلی مبارز ټینګار کوي چې دغه ورځ د افغانانو لپاره مهمه ده او په کار ده چې نوی کول د دغې ورځې په ارزښت د خپل هیواد د اتلانو پر مبارزو او سرخندونو او د خاورې د تمامیت پر اهمیت پوه شي. د افغانستان په تاریخ کې راغلي چې دغه هیواد له 1903 میلادي کال څخه د خپلواکۍ تر جنګه یعنې تر 1919 میلادي کال پورې د برېتانیې په واک کې و. تاریخ پوهان وایي کله چې په 1919 میلادي کال کې امیر حبیب الله خان وبجل شو، زوی امیر امان الله خان واک ترلاسه او ځان یې د افغانستان د شاه په توګه اعلان کړ. شاه امان الله د 1298 لمریز کال د اسد په 28مه د خلکو په مرسته د برطانوي حکومت پر وړاندې د یو جنگ په نتیجه کې د هیواد خپلواکي وګټله. افغان څېړونکی او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ د افغانستان د تیرو واکمنانو په دوره کې هر کال د اسد په 28مه نیټه تر یوې اونۍ پورې نمانځل کېدله. ښاغلی رفیع هم دغه ورځ مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې کومې سرخندنې چې د دغې ورځې د ترلاسه کولو په خاطر شوي باید له یاده ونه ایستل شي.
د خلقیانو په حکومت کې هم دا ورځ بیرنګه شوه، د مجاهدینو په حکومت کې، کرزي صاحب په حکومت کې هم بیرنګه شوه، او اوس هم داسې کوم خاص رنګ نه دی ورکړی شوی. ازادي په ډېره لویه قرباني ترلاسه شوې او په هماغه ویاړ او افتخار یې باید ولمانځو، پرې وویاړو او د ازادۍ نه ګټه واخلو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیرو حکومتونو دغه ورځ په شاندارو مراسمو نمانځله، خو کله چې په 2008 میلادي کال کې د مجاهدینو حکومت د 2008 یعنې د مجاهدینو د بری ورځ د یو جشن په توګه نمانځله او وسلوالو مخالفینو پرې برید وکړ، له هغې ورځې وروسته د دغې ورځې نمانځل هم محدود شول. خو سږ کال په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار او هرات کې خلکو د دغې ورځې د نمانځلو ډېره تابعیا کړې ده. په جلال آباد کې د دغې ورځې د نمانځلو لپاره د تیاری د کمیټې غړي عبدالحکیم شیرزاد آزادی راډیو ته وویل:
تدابیر خیلی خوب گرفته شده، اگه امی روز شما بروی شهر ببینی
شاید تدابیر نیول سوی. که تاسو لاړ سئ او په ننګرهار ولایت کې د خلکو احساساتو ګورئ، در معلومه بسی چې خلک په ډیره مینه او شوق دا ورځ لمانځي. دا ورځ باید داسې ولمانځو چې نړۍ پوه سي چې افغانان په ازادۍ او خپله خاوره څومره مین دي.
په ټولنیزو شبکو کې هم لیدل کیږي چې خلک د خپلواکۍ ورځ د شاه امان الله خان او د هیواد د بیرغونو او د هیواد د تاریخي ځایونو د تصویرونو په خپرولو سره نمانځي او خوشحالۍ کوي. افغانان ټینګار کوي چې د دغې ورځې په نمانځلو کې د هیڅ بې پروایي ونه شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې د دغې ورځې د شاندارو نمانځلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې او د هیواد په مرکز او ولایتونو کې به په ښه شان سره ونمانځل شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپایه حکومت
تاکل سوی د دې ورځې د نمانځلو یو لوړ رتبه دولتي ځانګړی ډله جوړ سي، او همدارنګ په ولایتونو کې هم خلک علاقه مندي چې دا ورځ ولمانځي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان اوس یو ځل بیا په جنګونو او د ګاونډیو هیوادونو په لاسوهنو کې ښکیل شوی دی. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار وایي افغانان باید د خپلو ملي ورځو د نمانځلو او ساتلو لپاره لاسونه یو او هڅه وکړي چې د ترګرۍ له شره خلاص او د هیواد د ودانولو په فکر کې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دغه راز د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، سبا غواړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت کنسرت ورکړي. سره سندرغاړي آریانا سعید چې د افغانستان د کرکټ ټیم د بریاو په ویاړې دغه سندره ویلې، او سبا هم هغه د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت کنسرت په کابل کې ورکوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په ماشومانو باندې جنسي تیری هغه څه دی چې ماشوم د مرګ تر برید رسولی شي. نن له موږ سره د بشري حقونو د دفتر د ماشومانو د حمایت برخې کارکونکې حنیفه ګیروال ده. هغه به په پیل کې راته وایي چې د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری څه ته ویلی شو.
د ماشومانو پر وړاندې د زنا او یا د لوات فیل مرتکبېدل چې د ماشوم شخصیت، روان او جسم له هغه نه متاثرېږي. جنسي تیری کېدای سي هم په کور کې وي، هم په د باندې محیط کې، یعنی فقط دا نه ده چې جنسي تیری همیشه په یو باندې محیط کې سرته کېږي. دا تیری کېدای سي د حتی په خپل کور کې، د مکتب کې، په تعلیمي محیطونو کې، په کاري محیطونو کې هم کېدای سي رامنځته سي چې په جبري توګه وي، مقابل طرف له هغه نه رضایت ونه لري. او همچنان دا تعریف دوه عنصر په خپل منځ کې لري، یو زنا او یا هم لوات.
د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری ولې رامنځته کیږي؟ د دغه هغه اساسي عوامل څه کېدلی سي؟
ماشومان فکری بلوغ ته د نه رسیدو له امله د ټولنې تر ټولو نه زیات زیانمنونکې طبقه حسابېږي، ځکه چې دوی د ژوند په یوې حساسې مرحله کې دي چې نشي کولای خپل ښه او بد په سمه توګه تفکیک کړي. نو ځکه هم د دوی د جنسي تیریو د قرباني کېدو چانس هم زیات دی. اما دا چې په عمده توګه کوم عوامل د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری سبب ګرځي د بحث وړ دی، خو په لنډه توګه موږ څو عاملونو ته اشاره کوو. اول دا چې د کورنیو بې مسؤلیتي او ناپوهي د ماشومانو په ساتلو کې ده. کورنۍ خپل ماشومانو په ساتلو کې بې پروايي کوي، او مثلا هغه په وخت نه وخت کې له کور نه باندې لیږي، دکانو ته لیږي، چې دا خپل د دې زمينه مساعدوي چې په دوی باندې جنسي تیری وسی. دوهم، بعضي خلک رواني تکلیفونه لري یا احتیاط ته کوي، سمون په دې اړه اشاره وکړو چې ځینې خلک دومره په دې ناوړه عمل کړي چې د ځان د ارضا کولو په خاطر حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي. دا دوی ته یو احتیاط سوی ده. دریم عامل فقر، بیکاری او ضعیف اقتصادي وضعیت دی ټولنې، ځکه چې د خپل جنسي خواهشاتو د رفع کولو لپاره اسلام موږ ته مشروع لار، یعنی وادي تعین کړی ده. اما کله چې په یو جامعې کې افراد بیکار وي او د اقتصادي فقر سره مواجه وي، هغه جامعې کې خلک نسی کوي چې مشروع توګه واده وکړي او خپل هغه غریزات چې دي هغه پوره کړي. نو ځکه دوی له نامشروع طریقو ته مخ راوړي چې هغه طریقه یو جنسي تیری ده. او بل عامل یې هم شخصي دښمني هم کوي، چې موږ وایو چې بعضي خلک کله چې د دې لپاره چې خپل شخصي دښمني له یو فامیل نه وباسي یا خپل انتقام واخلي، د هغوی په ماشومانو باندې ملن جنسي تیری کوي. دغه اساسي عامل نه دي چې موږ په جامعه کې د دې ناوړه عمل سبب ګرځي.
د بشري حقوقو دفتر ته چې تاسو خپل یال د کارکونکو یاست، څه ډول پیښې تاسو ته درځي؟ که تلغونه کیسه راته وکړي چې څومره دردونکي او څه رقم دا رامنځته سوي
صحوي دفتر ته ډېر زیات متفاوته قضیه مونږ لرو د جنسي د تیریو چې حتی مونږ قضایې لرو چې خپل فامیل کې په ماشومانو باندې جنسي تیری سوی ده.
جنسي تیری پر ماشومانو او د هغوی په راتلونکي باندې کومې ناوړه اغېزې کولی شي؟
په دې اړه باید ووایو چې جنسي تیری که په لویانو باندې وي ډېر زیات منفي تاثیرات لري، همغسې په کوچنیانو باندې هم ډېر زیات منفي تاثیرات لري چې حتی هم په کوچنیوالي کې او هم د دوی په آینده کې کله چې دوی غټ سي او دوی جامعې ته مخ راوړي هغه وخت کې هم د دې عمل تاثیرات په دوی باندې باقی وي. دغه بعضي هغه ناوړه اغېزونه چې لري مونږ کوای سو چې وایو. یو دا چې ماشومان خپل اعتماد په جامعه باندې، خپل فامیل باندې، خپل دوستانو باندې له لاسه ورکوي، ځکه دوی فکر کوي چې هر څوک غواړي موږ ته ضرر ورسوي په یو سبب باندې، نو دوی نسي کوي چې خپل باور په جامعه باندې پیدا کړي. او دا یو قسم د نامنی احساس دوی ته ورکوي چې دا کېدای شي په راتلونکي هم د دوی په ارتباطاتو باندې تاثیر ولري، یعنی کله چې دوی لوی سي دوی نسي کوي په جامعه کې سالم ارتباطات منځته راوړي. دوهم دا ده چې هغه ماشومان چې د دې ناوړه عمل قرباني ګرځي د نور په پرتله ډېره کنارګیره، تیری کوونکی، عصبی، بدخلقه او تل پریشان او مضطرب اوسیږي. دغه هغه عملونه دي چې د جنسي تیری له امله منځته راځي.
د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کورنۍ باید څه وکړي؟
اول دا چې باید فامیلونه وپوهي ول چې د دې عمل په عواقبو باندې، په ضررو باندې، چې دا عمل څه ضررونه لري، نو د دې لپاره باید فامیلونه بې پروايي له منځه یوسي. یعنی کله چې کوم مور خپل ماشوم له کورنۍ باندې باسي، باید د دې په عواقبو باندې پوسي چې دا د باندې ستل د ماشوم له کورنۍ څه خطرناک عواقب کوي چې غوته منځ راولي، مثلا د ماشوم لګل دکان ته یا بازار ته، دا څه عواقب لري. نو باید مورانی کوشش وکړي چې خپل اولادونه اول پوه کړي له ماشوموالي نه، له هغوی سره یو سالمه رابطه، ستانه رابطه منځ راولې، تر څو هغه اولادونه وکوي چې خپل هر مشکل په اسانه توګه خپل مورانو ته، پلارونو ته ووایي سي. او دوم دا چې باید هغه ډیر متوجي وي خپل اولادو ته، هغه جایو ته اجازه ورنه کړي ولر سي چې خلک کمی، بیربار کمی، یا بازار ته دغه جای ته اول اجازه ورنه کړي ستانه ولر سي. دوهم دا چې د کوچنیانو د خبر په مقابل کې باید موږ حساسه اوسو. مثلا کله چې کوم ماشوم موږ ته وایي چې زه نه غواړم د خپل کاکا کارو لر سم یا د خپل خاله کارو لر سم، باید د دې په ځای چې موږ په غو باندې غوسه سو، دغه عامل کوشش وکړو چې پیدا کو قضیه مونږ د کمیسیون ته راجې سوي دي د قرباني ورور یا حتی کاکا، حتی پلار د دغه ناوړه عمل مرتکبین ګرځېدلی دي. نو باید کوشش وکړو چې اول هغه پوک او دوم دا چې د هغوی په خبرو مقابل کې حساس اوسو او جدي ونیسو. دریم دا چې مونږ کوشش ونکړو چې خپل تر 30 کلنۍ کته ماشومانو ته اجازه ورکړو چې خصوصا د شپې له مالې د خپلوانو کره ولاړ سي یا لرې ولاړ سي یا تنه ولاړ سي. دغه هغه کارونه دي چې باید کورنۍ د خپل ماشومانو ساتلو لپاره وکړي. له چا سره دوستان کېږي، باید کوشش وکړي چې د هغوی دوستانو باره کې معلومات پیدا کړي، او کوشش وکړي چې ډاډه سي له دې نه چې د دوی ماشومان د دوی خپل سن نه زیات نورو خلکو سره دوست نه شي. یعنې کله چې د دوی ماشومان ملګري انتخابوي، د دوی همسینه اوسي، چې دغه هغه کارونه دي چې مونږ کوای سو چې د دې عمل مخنیوي وکړو.
د افغانستان دولت او په ځانګړي توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایي نهاد نه، یو نظارتي نهاد ده. موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د پلي کېدو نظارت کوو. یعنی کله چې کوم څوک د بشري حقوقو د نقص مرتکب کیږي، موږ هغه نظارت کوو، او د هغه قانوني پروسې چې کومه په قانون کې پیشبیني شوې ده، موږ هغه له هغه نه نظارت کوو. او کله چې مثلا کوم څوک د دې ناوړه عمل مرتکب کیږي، اول خو موږ قانون لرو چې په قانون کې هر قضیه اول د کشف له مرحلې نه بعد سانولي ته سپارل کیږي، او سرنولي نه هم محکمې ته ځي. او څرنګه چې د افغانستان د محاکمو د تشکیل وظایف او قانون په څلورمه ماده کې وایي چې هیڅوک صلاحیت نه لري چې هیڅ قضیه د سترې محکمې د صلاحیت نه دیماندی وباسي، نو همدغسې هم کله چې کوم ناوړه پیښه کیږي، دا قانوني پروسه لري، لزنه قانون دي ته خپل مراحل پیشبیني کړي دي، هغه سي مخته ځي. اما که چیرته دغه دوسیه په دقیقه توګه مخته ولاړ نه سي، او یا عدلي او قضایي ارګانونه د دې دوسیه په مخته وړلو کې احتیاط نه کوي، یا ډېر ته خونی سی، بیا د افغانستان بشری حقوقو کمیسیون په دې بخش کې صلاحیت لري. او بل دا چې دا یو ډیر اساسي کار چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کړی ده، د بچبازي د قانون تصویب ده. چې د بچبازي قانون په تصویب کې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دې مسوده تیار کړه، او د عدلي وزارت وسپارله چې په هغه کې د دې ناوړه عمل مرتکبین چې د ښځو په مقابل کې او یا هم د سړو مقابل کې د ته قانوني ضمانتونه پیشبیني کړل، او د عدلي وزارت وسپارل چې خوشبختانه نه د عدلی وزارت د قانون په درې نور قوانینو کې چې کود جزا د انسان د قاچاق مبارزې قانون کې د ماشومانو د حمایت په قانون کې دغه مواد هغلته درج شول ثبت شول او قانوني او اجرایوي تضمین یې ځان ته پیدا کړل چې دغه یو اساسي کارو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه کې کړی ځکه چې دغه تضمینونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون کې هم راغلي ولو
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري حقوقو د دفتر د ماشومانو د حمایت د برخې کارکونکو حنیفې ګیروال خبرې د ماشومانو د جنسي تری پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي.
ازادي رادیو لهونه ترو وورزی پونه کی
کور کله
جوړون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
کابل چنن ما یو ملی بس ولیده دا چنجی و خواړه مچان و خواړه ماشو خواړه دا څه شول پښتنه وکي دا د ورته څه دیکړل
دیو تن خبرې مو اوریدي چې ویل ملی بس ور نوړ کړي دې ته ورته ډیر نور کسان هم په ملی بس پسې سرګردانه ګرځي. مسول کسان خلکو ته څه جواب لري؟
بالکل ویجاړه شوې د لمنځه لار دوه سوه اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو چې اوس دغه ترمیمات روان دي.
موږ څلور کاله پرله پسې د ملي بس د کمښت یا په ځینو سیمو کې د نشتون مسله د ترانسپورت وزارت او د ملي بس ریاست ته ور یاده کړه. په دې اکله مو د بیلابیلو سیمو د خلکو شکایتونه هم خپاره کړل. هر جیل مسؤولو کسانو ویل چې دا دی په دې نږدې وختونو کې دا ستونزه که حل نشي یو څه خو به کمه شي، مګر برعکس کال په کال د عامو وګړو ستونزې د ملي بس د نشتون له وجې زیاتېږي. که تاسو د ورځې په اوږدو کې د ښار واټونو د سر ایسته کړئ، ګڼ شمېره کسان به وینئ چې په تمځای کې د موټرو په تمه د مجبوریت له وجې خپل ډېر وخت ناقضه کوي. اکثره دومره پیسې نه لري چې ټکسي ونیسي، ولاړ وي چې کوم لینی موټر راشي او دوی د خپل مقصد ځای ته ورسوي. په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
اول افغانستان خپل هغه برخي ملي بسونه او بیا مثلا پاکستان ورکړه، هند ورکړه، نه پوهېږو چې دوی کوم دولت واولتل. په ځمکه نه نواته په دوی څه شی وشو؟ دا چا وخوړل؟ موږ ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده، دا چینجي و خواړه مچان و خواړه ماشو خواړه دا څه شول؟ مثلا دا برخي ملي بسونه چې یو روپۍ باندې ورکول، دوه روپۍ باندې ورکول، مثلا د داوود خان دا د زار شاپ حکومت کې دا د پاکستان ان چې ورکړه دام خو 5 روپۍ او 10 روپۍ به ښه پښتنه وکړي چې دا د ورته څه دی کړل.
پولیس چرخی نه ستور 10 کیلومتره مزل نه د 50 روپۍ یا 70 روپۍ کرایه غواړي ملي بس بل 10 روپۍ غوښتل. نو یو سړی کړی اساته پوری یا تریوجیا پوری خار تر اتګ غواړي، نو غو طرف ته آمد په 1.5 روپۍ تنا یوازې د ټکسي کرایه کیږي. اول خو ورک دي، بیا که په کملین کې چیرته چلیږي کې دغه کرا دولت له خوا نه 5 مقرر شوی هغه سړی هم 10 اخلي. سره نو کې لام دغه د موټر کرایه هم نسو پرې کوله.
نارینه ټول شاوخوا د ملي بس په دروازه او اخر نرتون مال خو ستاسو د ملي بس دغه مرخو کې کې د عقل د سیاسي ورپورت وای خیر د سیاسي ته بل موټر راځي. 500 روپۍ خو دغه غټ موټر یې اخلي، هغه نه یې دغه لایقه ته موټر نه لري.
د موټر ستا د څه وخت راغلی ده؟ سیز و بجې اته بجې تر نه بجو موټر ته ناست په دې ماش د منګه گزاره نه کیږي. ټکسي ونیسو؟ ټکسي کې خو بیا تګ راتګ سړی کوي، خو ټکسي خو پیسې غواړي. نارینه ښځې ماشومان ټول ولاړ دي.
باید د ملي بس د تګ راتک وخت معلوم وو. کله به چې څوکۍ ډکې شوې ملي بس به حرکت کاوه، خو اوس په ډېرې بې غبرۍ سره کارول کېږي. د تڼیکوټ اوسیدونکی ډګروال محمد مالک وایي چې د دوی په لاین کې دوه ملي بس وو، اوس هغه هم خراب شوي ولاړ دي.
پلان کو او زیات پیسې اخلي ملي بس، خو بیا هم لږ سہولت وي، 15 روپۍ یا 3 روپۍ به اخیستي. اوس دغه یا سړی په توان کې نه ده پوره، ډېر خلک کېږي چې پیاده هم روان وي، کور ونه لري، اټول پوخره کې اوسېږي، پوخره کې ځان د پړه یوه ګنجړه پیدا کړي ژوند کې کوي، نو نړۍ اقتصادي ستونزې هم لري. نو دغه ټولې ستونزې دي چې موږ هلته ژوند کوو او د ملي بس نه محروم یو. ترانسپورټ کې ولاړ دي، څوک د دې غم نه خوري چې دغه ملي بس چې اوس که تاسو د ملي بس ریاست ته ورشئ، په سلهاو موټر به هلته ووینئ چې ولاړ دي. یوې عادي پرزې دپاره څوک نه غواړي چې هغه ترمیم کړي. اوس په ټولو سو کې د ښار که موږ وینو، یا به ټونیس وي، یا به پلانکوچ وي، او یا به کسټر وي.
د وړو موټرو ډیروالی د دې سبب شوی چې د ښار واټونه په دوامداره توګه بند شي. که چیرې ملي بس وای او د پخوا په څیر په لینونو کې چلیدی، نو د عامو خلکو به ډیر وخت په لار نه تیریده. همدا خبره نعیم جان کوچی کوي.
ملي بس خو ډیر ښه دی د ښار کنه. ملي بس خو قاعده او قانون معلوم ده چې دومره کړه ده، دی و چې هر څه زړه وغوښته هغه کار کوي. دا جادی نه چراله چمنه راسم صد رسی اچول سوی دی، او فقط ما مختو دراو 50 روپۍ براکه زی ساتم کوڅه چې ګوري دوغونه نه د سړک چې یو موټر دی دا بندش له شار چې ده. نو خاطر ته به ملي بس چیرته ودرېږي؟ ملي بس ستادګا به چیرته؟ ملي بس په کوم ځای کې تم سی چې هغه ودرېږي؟ هغه خو کو ودرېږم بنده یا مخته کراچۍ ولاړه ده. ګورک دی ملي بس چیرې دی؟ یو دوه دانې مالی دلی چې په طرف شهید و خیرخانه خود روانده. خدا را خواهد چه گوری دقا خوشحسی موتر دی پیوه چوکی که هم چه دو نپر و یا تی دری نپر جری چه بود چه پا منز که روشای کنه اولی چه دو و دو که نی بیا پا ما بین که بل پینزه بودم جک در خود هیل دوی تکلیف دیتی چه چوک نظر وچه.
یو شمیر خصوصي شرکتونه هم شته چې په ځینو لینونو کې موټر چلوي. د هغو له کار نه هم خلک خوښ نه دي. عبدالوکیل وایي چې دا موټر ډیر وخت په لاره تیروي.
د لیسه په نامه ده، عربي ده، کوم عربي شرکت ده. بعضې لینو کې کټ نه وکړه او بل کډ څنګه کې نور لینو کې نشته. هیڅ چاته کټ نه ده کړی. ټول خلک په ماتو نه سو هم شل روپۍ هم شخصي کور لګان چې چلیږي. د خلکو سبي له کور راځي خپل دفتر ته یا دکان ته راځي. ما غیم 15 نفر دیږي یا لدی خو مازیګر دیږي. دا خلک ماخام چګوري لکه چې په منډه دیږي. سیاسر خو بیخی بیچاره پاتې کیږي. دی باید چې کار کوي ماخام او سبی وخت دا خلک مامورین راځي دغه وخت کې کار دی وکړي. وخت ضایع کیږي، ګټه چاته نه درسه او هیڅ ګټه هم نه کوي خلکو ته. 50 دقیقې تر ادمان لاره کې دی ساریږي او مزل خلا پرې ده.
ولې څه کوي؟
دریږي وایي تورې چې ډک شي که ماموري ماموریت رسېدل نه شي. دلته غیر حاضر ده که یو مریض شفاخانې ته رسېږي او دا لاره بندیږي. شخصي ترانسپورټ ده په خپله خوښه ده، خوښه چې سهار وځي مازدیګر وځي که ماخام. نو هغه خو یو ډېر اوږد ده. دونوګ مونږ ته په دې سرکو کې په درد نه خوري. د افغانستان په سرکو کې دونوګ موټر مونږ ته په درد نه خوري چې مجبور نی ولا کلاړم سي چونی سات دوه ساته دربد نشي.
لډیر وخت را په دې خو خلک په لارو او سړکونو کې له ترافیکي موانع وسخه پوزي ترغلي. وای دوی نشي کوي چې په وخت خپل کار ته ورسیږي. په دې وروستیو کې یو بل ستونزه چې په سړکونو کې را پیدا شوی هغه امنیتي کمربندونه دي چې سړکونه داسې بند کړي چې ملي بس او نور غټ موټر تګ راتک نشي کوي. په دې اړه د یو تن خبرې اورو.
بار سره کې د ډونګیا چولی دي وطن په مټو ساتل کیږي. دا په ډونګې باندې نه ساتل کیږي. که تاسو دې ملي بس او پختره کوي اول د ډونګې او پختره وګي ټول سرکونه باندې دي. دا ټول کابل ملي بس نه شي په کومه لار تیر شي. پای درولې دي سرکونه باندې کړې دي ملي بس نه شي تیرېدل. چې ولاو کې دا ټول کابل ملي بس شي ملي بس به څه وکړي؟ چیرته به لاړ شي؟ په هوا خو نه شي تلل.
د ملي بس د ریاست رئیس محمد حیدر اتمر وایي چې ملي بس په تیرو جګړو کې زیانمن شوی دي. د بیا جوړېدلو کار یې هم د بیلابیلو دلایلو له مخې له ځنډ او خنډ سره مخ شوی دی.
هر بس چې خراب شو همدغسې پات شو په ګراج کې او ډریور او نگران هم رخصت شو، یعنی تنقیح شو له تشکیل نه. او نور مامورین هم چې مثلا اړیکه درلود، یعنی مامور په هغه بستونه و هغه هم تنقیح شو. ورو ورو تقریبا نزدې په صفر شو. دا درې اوضې چې مثلا موږ لرو، یو زندوانان دي مرکزي ده که اوضې اول ورته وایي، اوضې دوم به په هغه کې ده خوشحال خان کې ده، ایسه اول خوشحال خان کې، اوضې درېم اوضې د موږ په خواجه بغرا کې ده. خو دا درې واړه اوضې د ویجاړ یا د خراب بسونه ډک شو. هم دا و چه جلالت ما رئیس جمهور مهربانی وکړه هغه یو میلیون ډالر د وزارت ترانسپورت د انکشافي بودیجه نه احیای مجدد ملی بس دپاره دای منظور کړه چې د هغه یو میلیون ډالر نه درې سوه زره میلیون ډالر د پرزجاتو دپاره ورکړل شو چې دوه سوه اراده بس ورباندې ترمیم شي. ملی بس آغا پرزجات واخیسته او دو سوه اراده بس چه باید ترمیم شی راجستر شو سره ده پرزو سره چه وز ده ترمیمات رواندی کله چه زه دلتا مقرر شم ده آغا دو سوه اراده نه تقریبا شل تردش پوره جور شوی و یعنی ترمیم شوی و پا کارا چوله شوی و پا مختلف لینو که کار کاوه کلا چه زلالم دلتا ما کوشش کرد تقریبا پنزو سراده نورمون ترمیم کرد پروگرام داده چه در دو سوات باید ترمیم شی او بهره برداری تا آچول شی.
اتمر وی کم میلی بس چلری هغا پا کارا چوی او دی نورو ده ترمیم لپاره هم کار کبی
ده مونگ اراده جات مثلا ده سینمای پامیر نه تر ارزان قیمت پوریزی دارلمان پوریزی سه اول خیرخانه سه دوم خیرخانه پوریزی هم دونه چه مونگ لرو پده لینو که مونگ آچاو لیده او ده مونگ پروگرام داده چه دا سکتور خصوصی دا بسونه او دا مثلا فلنکوش دی یا کسترونه دی دا طول د ملی بس تر چتر لانده باید فعالیت وکړي یعنی د ملی بس تر مدیریت لانده باید فعالیت وکړي ځکه چې دا قانونی حق اساسی عقد ملی بس دی چې باید ټول افغانستان ته یا ټول ولایتو ته ولسوالیو ته دا ټولو ته دغه ترانسپورتي سرویس باید درکړي یعنی دا خدمات باید ملی بس درکړي.